د سهار 9 بجې شوې اوریدونکو نن د زیارت یا پنځشنبه ورځ د 2015 میلادي کال د اپریل میاشتې 23مه نیټه ده. زموږ د نن ورځې نه ساته خبرونه په دی اولنۍ ګړې سلام پښتونخوا کې درته زه هارون بچا سلامونه وایم. په خبرونه کې په یو شمېر سیمه ایزو نړیوالو موضوعاتو رپورټونه درته لرو. د پاکستاني او نړیوالو رسنیو د لیکنو د مهمو ټکو ترڅنګ څو سندرې هم درورو، خو پیل له خبرونو کوو چې مجید بابر به وړاندې کړي.
ستړي مشي، سحر مو په خیر. او لومبه د مشال د خبرونو سرټکی، د پاکستان پوز داوه کوي چې دغه هیواد جنگي الوتکو تیر ورځ د شمالي وزیرستان په دتخیلو کې 22 وسلوال وجلې دي. نواز شریف او جنرال راحیل شریف بنن په دوردنی سفر سعودي عرب ته ځي. امریکا په یوکرين کې د روس لخوا د نوي هوائي دفاعي نظام پر ځای کولو اندېښنه څرګنده کړې. اوست مشال خبرونو تفصیل، د پاکستان پوز وایي چې تیر ورځ د دغه هیواد جنگي الوتکو د شمالي وزیرستان په د تخیلو کې د وسلوالو یو شمیر مرکزونه تباه کړي او لږ تر لږه 22 وسلوالي وجلې دي. د پوز د مطبوعاتي څانګې ISPR لخوا تیر ورځ په دغه خبره شوې خبر پاڼه کې ویل شوي چې په وجل شو وسلوالو کې یو شمیر بهرنیان هم شامل دي، خو د دغه وجل شو وسلوالو د شناخت په اړه یې څه نه دي ویلي. په سیمه کې یوې سرچینې د نوم نه ښودلو په شرط مشال ریډیو ته تیره شپه ویلي دي چې دا هوایي بمباري په سلاغي شوي چې تیره ورځ په یاد سیمه کې د وسلوالو او پاکستاني ځواکونو ترمنځ نښتې وشوې. تر دا مهال آزادو سرچینو او وسلوالو د پاکستاني پوز د دې دعوې په اړه څه نه دي ویلي. په شمالي وزیرستان کې د پاکستان پوز د تیر کال د جون د میاشتې راهیسې پراخ پوځي عملیات پیل کړي چې له امله یې په لکونو خلک بې کوره شوي دي. د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف او دغه هیواد د پوز مشر جنرال راحیل شریف په نن د سعودي عرب په دور دینه دورزی د وزیر اعظم هاوس یو چارواکي خواجه ماس طارق تیر ورځ مشال لیډیو ته ویلي چې نواز شریف او جنرال راحیل شریف په دې دورې پر مهال د سعودي بادشاه سلمان بن عبدالعزیز سره ملاقات کوي او د دوه اړخیزو معاملو ترڅنګ خصوصا د یمن په صورت حال به خبرې کوي. بلخوا د پاکستان د صدارتي ماڼۍ نه په خبره شوې خبر پاڼه کې ویل شوي چې تیر ورځ ولسمشر ممنون حسین د ترکی ولسمشر په بلنه د چناکلی جنگ په مراسمو کې د برخې اخیستو په موخه استنبول ته پرون رسیدلی دی. خبر پاڼه زیاتوي چې په دې سرورودني سفر کې خاغلی حسین د ترکی چارواکو سره د ملاقاتونو ترڅنګ د آذربایجان، ترکمنستان او البانیا ولسمشرانو سره هم ویني. افغان طالبانو تیر ورځ په یو خبر خپره شوې خبر پاڼه کې اعلان کړی دی چې سبا نه بعد دغه وسلواله ډله د اعظم په نامه د افغان حکومت مخالف د سپرلي جنگي مهم پیل کوي. په هغه خبر پاڼه کې چې پرون رسنو ته د انټرنیټ په ذریعه جاری شوې ده ویل شوې دي چې سبا سهار 15 بجې به دغه سپرلي د عملیاتو پیل کیږي چې هدف به په افغانستان کې میشته د بهرنیو ځواکونو اډې، په خاصه توګه مستقلې پوځي اډې، د افغان حکومت چارواکي او پوځي تنصیبات او د دې ترڅنګ د افغانستان د دفاع او د کورونو چارو د وزارتونو چارواکي وي. دا مهال د افغانستان د بهرنیو ځواکونو د وتونه پس د وسلوالو پر ضد زیات عملیات افغان ځواکونه په خپل سر کوي. په افغانستان کې د ناټو نوی مشن چې د روان کال د جنوري د لومبې نیټې نه پیل شوی دی افغان ځواکونو ته په روزنه ورکولو مبني دی. په افغانستان کې د مدني ټولنو فیډریشن نن او سبا د ملي ماتم د ورځې اعلان کړی دی. د مدني ټولنو د فیډریشن مشر صدیق انصاري تیر ورځ وویل
د هیواد د ورستیو زړه بوګنونکو او خونخوارو واقعاتو په تاثر سره د پنځشنبه او جمعې ورځ په ټول هیواد کې د ملي ماتم ورځ اعلانو.
د مدني ټولنو فیډریشن وایي چې نن سبا به فاتحه اخیستل کیږي او د خواخوږی غونډې به جوړیږي. په تیرو نږدې دریو اونو کې په لسګونو افغانان په ننګرهار، بدخشان، خوست، غزنی او څو نورو سیمو کې د افغانستان د دولت د مخالف وسلوالو له لوري ووجل شول. دا خبرونه تاسو د مشال ریډیو ناوړی. د افغانستان د ملي امنیت د شورا د اطلاعاتو د همغږی مرکز پرانستل شو. دغه مرکز تیر ورځ په ارګ کې د یوې غونډې په ترڅ کې ولسمشر پرانست او بیا د همدې مرکز د قومندې له ځانګړي خونې څخه اشرف غني د یو شمیر صحوي قبل اردوګانو له قومندانانو سره د ویډیو کانفرنس له لارې خبرې وکړې. د ملي امنیت د شورا د اطلاعاتو د همغږی مرکز پر مختلفو وسایلو سنبال دی. په افغانستان کې د غوث ماموریت لوی قومندان جنرال کیمبل د دې مرکز پرانستل مهم وبلل او ویل چې له دې سره به د افغانستان د امنیتي ادارو ترمنځ په کشفي او امنیتي چارو کې قوي همغږي پیدا شي. دا خبرونه تاسو د مشال ریډیو ناوړی. امریکا وایي چې روس د یوکرين په شرقي برخو کې اضافي هوایي دفاعي نظام ځای پر ځای کړی او بلتون پالو ځواکونو ته د روزنې ورکولو مشکونو کې ککړه ده چې د ډزبندې نه سرغړونه ده. تېره ورځ د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ویاند میری حرف وویل چې د تېر کال د اګست میاشتې راهیسې دا د روس لخوا د یوکرين په شرقي برخو کې د روس د هوایي دفاعي نظام تر ټولو لویه برخه مشینري ده چې پرځای شوې ده. میری حرف زیاته کړه چې روس د دې نه علاوه د یوکرين شرقي برخو پولیس سره نږدې ساحو کې د پوځي طاقت زیاتولو په موخه درنې وسلې استوي. د میری حرف په خبره روسي او بلتون پالي ځواکونه په یوه لویه برخه د توپخانې په سامانونو او په هر ډول توغندو په هغو سیمو کې سنبال دي چې د تېرې فروری په میاشت کې په مینسک کې د یو ډزبندې د لوسامې تر مخه ممنوعه سیمې دي. ټاکل شوې ده چې د یورپي هیوادونو مشران نن په یوه بیړنۍ غونډه کې پر دې خبرې وکړي چې په څه ډول کولای شي له میډیترینی یا بوهیر روم څخه یورپ ته د غیر قانوني کډوالو د بهیر مخه ونیسي. د برسلز د غونډې لپاره د یو بیان مسوده وایي چې مشران به ژمنه وکړي چې هغه کښتۍ به مخکې له دې چې قاچاق وړونکي ترې کار واخلي په نښه کوي، ضبطوي او له منځه به یې وړي. تمه ده چې د یورپي اتحادیې مشران به د غراس په سمندر کې له ګزمو سره د اضافي مالي مرستو کښتو ژمنه وکړي. د غیر قانوني مهاجرینو د بهیر پاره د خبرو لپاره د یورپی یونین مشرانو دا غونډه ورستو لهغې رابللې چې د تیرې تور پورر د لیبیا په سواحلو کې له 200 زیات کسان ډوب شو. او وروسته خبر دا چې د هالند پلټونکو د یوکرين په ختیځ کې د ملایشیي الوتکې د لوېدو په سیمه کې د ګڼ شمېر د مړو اندامونه او د یو شمېر د تباه شوي الوتکې د ملبې نور شیان موندلي دي. په دې سیمه کې تیر کال د جولای په 12مه د ملایشیا د هوایي چلند یو الوتکه له 298 او عملی سره وغورځېده. د هالند عدلي وزارت په یو اعلامیه کې ویلي دي چې د مړو د اندامونو تر څنګ یو شمېر ډرایورات، پاسپورټونه او د دې الوتکې د سورلو یو شمېر عکسونه موندلي دي. د مشال د خبرونو پای.
سلام پختونخوا،
اوریدونکو د مشال رادیو سلام پختونخوا خبرونه ته تاسو غوږی چې پکې اوري. د پاکستان پوځ په شمالي وزیرستان کې د تیرې ورځې په کړیو هوایي بریدونو کې د یو شمېر وسلوالو د وژلو ادعا کوي. د پاکستان وزیر اعظم او د هغه هیواد د پوځ مشر د یمن پر شخړه د سعودي چارواکو سره د خبرو لپاره نن سعودي عرب ته ځي. د چارو یو شنونکي وایي پاکستان غواړي له سعودي عرب سره د اړیکو خرابېدو احتمال له منځه یوسي.
پاکستان نه غواړي چې د سعودي سره یا د نور خلیجي ملکونو سره د تعلقات خراب شي.
د پاکستان په قبایلي سیمو کې د ځایی یا بلدیاتي ټاکنو کېدلو لپاره حکومت تر اوسه کوم اقدام نه دی کړی. د پاکستان په پارلمان کې د باجوړ جنسای د خلکو استازي وایي د قبایلي سیمو لپاره د آئینی اصلاحاتو د نشتون په صورت کې که هغه هلته بلدیاتي انتخابات و هم کړل شي ګټې به یې قبایلي ولس ته ونه رسي. او پاکستان د مرکزی حکومت یو رپورٹ وایي د هغه هیواد سلګونه زره ماشومان سکولونو ته نه ځي. د خیبر پختونخوا اسمبلی د تعلیم د قائمه کمیټې غړی د هغو هڅو یادونه کوي چې د صوبی حکومت سکولونو ته د زیاتو ماشومانو جلبولو په موخه کړي دي. اولنی رپورٹ تر ازو د پاکستان فوجي مقامات وایي د هغه هواد هوائي ځواک د چهارشنبه په ورځ د شمالي وزیرستان په بیلابیلو سیمو کې هدفي هوائي بریدونه کړي چې په نتیجه کې لږ تر لږه 22 وسلوال وژل شوي او د هغوی مرکزونه هم له منځه تللي. دا بریدونه په داسې وخت کې شوي چې د پاکستان فوج سموده مخ کې دغه سیمه له ترهګرو پاکه اعلان کړي. په دې اړه جزئیات اورو له پیښور د ذبیح الله شفق په رپورٹ کې.
د پاکستانی پوز مطبوعاتي څنګه یا آی ایس پی آر د چهارشنبه په ورځ په یو خبر کړي بیان کې ویلي چې دغه هیواد هوایي ځواک د شمالي وزیرستان په دته خېلو کې د میشتو ترهګرو پر مرکزونو هدفي هوایي بریدونه کړي چې په نتیجه کې لږ تر لږه 22 وسلوال وژل شوي دي. دوی وایي چې په دغه بریدونو کې د ترهګرو ګڼ مرکزونه هم له منځه وړي او په خبره چې په وژل شو کې ډیری بهرنیان هم دي خو د هویت په اړه لا تر دې د مسنې دی ویلي. یوې باخبرې ځایي سرچینې د نومو غږ نه خپرلو په شرط وویل چې د پاکستان هوایي ځواک تر هغې وروسته په دته خېلو کې بریدونه کړي چې د چهارشنبه په شپه په دغه سیمه کې د وسلوالو او پاکستاني پوځیانو ترمنځ سخته نښته شوې وه چې په نتیجه کې دواړو خواوو ته مرګ ژوبله اوښتې وه. پاکستانی پوځیانو په داسې حال کې په شمالي وزیرستان کې د هوایي بریدونو او د ترهګرو د وژلو خبر ورکړی چې څو ورځې وړاندې دغه سیمه له ترهګرو پاکه بللې وه. په عین حال کې څو ورځې وړاندې د شمالي او جنوبي وزیرستان په سرحدي سیمه کې د وسلوالو او امنیتي ځواکونو ترمنځ ډزو په پایله کې د حقاني شبکې یو مهم قومندان فاروق زدران وژل شوی او نه نور ژوندي نیول شوي. پاکستاني ځواکونو د تیر میلادي کال د جون راهیسې په شمالي وزیرستان کې د میشتو سختدریزه وسلوالو پر ضد پراخ پوځي عملیات پیل کړي چې تر دې دمه پکې د څه د پاسه 1200 وسلوالو د وژلو ادعا کوي او همداراز وایي چې د دې سیمې 80% برخه یې له ترهګرو پاکه کړې ده. خو د شمالي وزیرستان ځایي او خپلواکو سرچینو لا تر دې دمه په دغه عملیاتو کې د پاکستاني پوځ د دا پخلی نه دی کړی ځکه چې دوی سیمې ته خبریالان نه ور پرېږدي. د یادونې وړ ده چې په شمالي وزیرستان کې د پوځي عملیاتو له امله لسګونه زره کسان له خپلو کورونو وتلو ته اړ شوي او د خیبر پختونخوا ایالت په بېلابېلو سیمو کې میشت شوي چې د روان کال د مارچ میاشت راهیسې د بیرته ستنېدو لړۍ پیل شوې ده.
دا مشال ریډیو ده.
د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف او د هغه هیواد د پوځ مشر جنرال راحیل شریف نن د یو پلاوي په ملتیا له سعودي چارواکو سره د منځني ختیځ په ځانګړې توګه د یمن پر وضعیت د خبرو لپاره ریاض ته ځي. یاد دواړه مشران دا سفر تر هغه وروسته کوي چې د پاکستان پارلمان د یمن په شخړه کې د بې طرفه پاتې کېدو پریکړه کړې چې د ځینو عرب هیوادونو له سخت غبرګون سره مخ شوي. په دغه اړه بیا هم اورول پیښورا د ذبیح الله شفق رپورټ.
د پاکستان صدر اعظم نواز شریف او د دې هیواد د پوځ لوی درستیز جنرال راحیل شریف پنن د یو جګپوړي سیاسي او پوځي پلاوي په ملتیا د سعودي عربستان په یو ورځني سفر ریاست ته لاړ شي او له سعودي چارواکو سره به د یمن د موضوع په ګډون په یو شمېر نور مسالو خبرې وکړي. د راپورونو له مخې دغه پلاوي به د سعودي له پاچا او نورو چارواکو سره د یمن پروان کړکیچ او په دې کې د پاکستان پر رول مفصلې خبرې وکړي. د پاکستان دغه سیاسي او پوځي پلاوي په داسې حال کې سعودي ته روان دی چې د دغه هیواد په مشرۍ عرب ائتلاف له تیر یوې میاشتې راهیسې په یمن کې د حکومت په ملاتړ په حوثي یاغانو هوایي بریدونه پیل کړي دي. سعودي همداراز په روانې میاشت کې له پاکستانه غوښتي وو چې په دغه جګړه کې ورسره پوځي مرسته وکړي خو د پاکستان پارلمانو مشرانو جرګې تر څو ورځني بحث وروسته پر حکومت غږ وکړ چې د یمن په شخړه کې د بې طرفه پاتې شي. د پاکستان په دغه پریکړې د متحده عربي اماراتو د بهرنیو چارو وزیر سخت خبرګون وښود او اسلام آباد ته د لوړ قیمت پرې کولو ګواښ وکړ. د سیاسي او سیمهیزو چارو څارونکي سعودي ته د نواز شریف او د پوځ د لوی درستی دغه سفر په اړه وایي چې پاکستان نه غواړي سعودي عربستان او د منځني ختیځ نور هیوادونه خپه کړي نو ځکه صدر اعظم پخپله ور روان دی. د سیاسي او سیمهیزو چارو څارونکي حسن خان په دې اړه وایي
ما په شان پاکستان نه غواړي چې هیڅ قسمه د سعودي سره یا د نور خلیجي ملکونو سره د تعلقات خراب شي. چې دا هم د دې یو کړه ده چې راحیل شریف او نواز شریف چې کوم دي دوانه بده سعودي عرب د فوجي او کم چې دولتي اهلکار دي او سره خبره کوي په دې باندې چې پاکستان دا وخت دی پوزیشن کې نه دی چې هغه خپل فوجونه د یو بل ملک او یو بل کنفلیکټ چې کوم دی آلته کې ولي.
سعودي ته دغه جګپوړي پاکستانی پلاوی تر سفر مخکې د هیواد دفاع وزیر او همداراز د نواز شریف د ملي امنیت سلاکار په مشرۍ پلاوی هم ریاست سفرونه کړي. همداراز د سعودي عربستان د مذهبي چارو وزیر صالح عبدالله هم اسلام آباد ته راغی. د پاکستان له بیلابیلو سیاسي مشرانو سره د یمن وضعیت اوسېړه او هیله یې څرګنده کړه چې پاکستان به په دغه شخړه کې هرومرو د سعودي مرسته وکړي.
دا مشال ریډیو ده.
اوریدونکو د پاکستان په قبایلي سیمو کې د بلدیاتي انتخاباتو کولو لپاره حکومت تر اوسه پورې کوم پلان مخته نه دی راوړی. د پاکستان الیکشن کمیشن ویان وایي دوی انتظار باسي چې په دغه اړه قانون سازي وشي او تر څو دوی وکولی شي د ځایي یا بلدیاتي ټاکنو لړۍ د هیواد قبایلي سیمو ته هم وغځوي. د پاکستان په پارلمان کې د جنوبي وزیرستان د خلکو استازي بیا وایي په دغه لړۍ کې د قبایلي سیمو له نورو ممبرانو سره په ګډه هڅې پیل کړي دي. په دې موضوع د منور شاه رپورټ اورو.
په داسې حال کې چې په خیبر پښتونخوا کې په راتلونکو میاشت کې بلدیاتي انتخابات کېږي د دې صوبې سره تړلې قبایلي سیمو خلکو په وار وار د مرکزی حکومت نه غوښتنه کړې چې دغه سیمو کې هم د مقامی حکومتونو لپاره بلدیاتي انتخابات اعلان کړي. د لړ کې د پاکستان د انتخاباتو د کمیشن یو چارواکي الطاف خان مشال ریډیو ته وویل
الیکشن چې کنټیټ شروع دي دا په کلام طرف ته خبر کوم تاسو ته درې به یو چې دا الیکشن شوه نه دی ستارت اف ایک جوړول یا پرنسپل ایک جوړول یا کوم څه کې ودا د کومو او دا د فنسازي دارو کار دی که په کوم ورځ باندې کوم فنسازي دارو په څلو فرچ په باټا کې به د پی ای الیکشن کې نو دا الیکشن کمیشن اف پاکستان د ټولنا و نه نه ایني دي مداري دا د الیکشن کنډکټ او د الیکشن به موږ کنډکټ کوو کوم په خبر په کوم پاک کنډکټ کول شو
کنډکټ کنډکټ کچرے
د لپاره د قبایلی سیمو نه منتخب شوی د پارلیمان غړي اڅه حل زلي کوي. په دې پښتنه قومي اسمبلی کې د جنوبی وزیرستان نه د جمعیت علما اسلام فضل الرحمن ګوند غړي محمد جمال الدین وای
په دې کې موږ د اسمبلی په حضور باندې خبره کړې ده او گورنر سره مو خبره کړې ده او په اسلام کې مو خبره کړې ده او په پریس باندې مو خبره کړې ده او دې په حواله سره موږ قبایل سره منبران دي په دې مو خبره سره کړې ده او د دې کسانو مو د کله غولې او تاسو دې لپاره قانوني یو لار وباسي چې موږ په دې باندې په مخ سره وړاندې لا شو کار نو ان شاء الله د قبایلو په مسله شو د موږ د قبایلی منبرانو ټول اتفاق ته اتحاد
هلته د باجوړې جنسینا د قومي اسمبلی غړی حاجی بسم الله خان وای قبایلی سیمو کې به بلدیاتي نظام هله ګټ وروي چې اول د دې سیمو په حق لا د هیواد په آئین کې ترمیم وشي
نو دې نمنګ تیر شي او بلدیاتي انتخابات شي دي دلته کونسلران جوړ شي دي او دا نه نتیجې موږ ته پته لګیږي چې هغه څه کړي دي او څه نه دي کړي د قبایلو او د سټل په دغه کې ډېر فرق دی د یو ټی سی آر د تنظیم د پولیټیکل دلان دی څو پورې د دستور زمونږه بدل شوی نه او د ایف سی آر سیستم خطا شوی نه نو اسی کولو څه فائدہ نشي دا او پلاس کې اختیار نه دا پلاس کې د ناظم پاره کې نه دی د کونسلر پاره کې نه دی دا څه فائدہ دی
د نوموړي په وینا د قبایلی سیمو امنیتي حالات هم د بلدیاتي انتخاباتو په لاره کې لوی خنډ دی. دا راز د شمالي وزیرستان نه منتخب د واکمن مسلم لیگ نواز ګوند غړي محمد نذیر خان وویل
چې د حالات وجنا د فاتینو یت هو مکمل سر بدل دی خو بیا به هرحال موجوده چې کیم د میر گورنر دی هغه په دې شي کې ډېر سیر دی کوشش هغه د لګولای چې مکمل د فاتین نظام بدل شي او بلدیاتي انتخابات ایز ویلکم ته حق حقدار ته ملاوي شي کپه نیچل سطح باندې دا خبره راشي چې مثال گاو گاو کیر کیر دا ته چې کوم دا مراحت ملاوي شي نور څوک بده مراحت نه پته کی نه چاته د ګل ضرورت چاته د بل ضرورت چاته د نکاري ضرورت کو بلدیاتي انتخاب شفاف وسول او خپل کسونو مختار وغلل زه دا یی چې د اثرات انشاء په ټول ملک خپل اثرات
سیړونکو دا نظر لري چې په قبایلی سیمو کې د پرمختګ لپاره سیاسي اصلاحات ډیر ضروری دي او دغلته د موجودو مسلو د ختمولو لپاره په کار دي چې د سیمو ته هم د نور هیواد په شان قانون او آئین وغځول شي. د سیړونکو په وینا د لپاره مقامی حکومتونه او بلدیاتي انتخابات اولنی قدم ګڼل کیږي.
د منور شاه رپورت موریدو پاکستان پیپلز ګوند نن په اسلام آباد کې د چین او پاکستان د تجارتي لارو په دغه لړ کې د راپورت شوی سیاسي ناندرۍ په اړه ټول ګوندیزه غونډه بدلې ده. پیپلز ګوند د ټول ګوندیز کانفرنس بدلو دغه پریکړه پرون د چهارشنبه په ورځ د پارټۍ د مرستیال مشر او پخوانی ولسمشر آصف علي زرداری په مشرۍ په یو غونډه کې وکړه. د غونډې ګډونوال اخندزاده چټان د مشال رادیو همکار عبدالحی کاکړ سره د مرکې پر مهال وویل چې پر دغه موقع په قبایلی سیمو کې د بلدیاتي انتخاباتو کولو غوښتنه هم شوه.
منګه چې نن میټینګ کې کومې پیسلې چې وکړي یو خو د پاتا کې کوم په ټول ملک کې بلدیاتي الیکشن کې یو جناب محترم اصف علي زرداری چې په 2013 کې د پارټا د پارنا ارډیننس راوړی وو خو د افسوس خبره ده چې ټول ملک کې یو پاتا کې بلدیاتي الیکشن نه کیږي. نو یو په دې باندې خبره وشوله چې په پاتا کې د ټول ملک نه زیات الیکشن ضروري دی. بل چې کوم چاینا ته کوم لار بږي او په کومو کومو علاقو باندې به په هغې باندې خبره وشوله او په هغې کې جناب محترم اصف علي زرداری چې د ټولو پارټو د سیاسي مشرانو میټینګ راغوښتی دی چې په دې باندې یو متفقه فیصله وشي. زمونږ وزیر اعظم صاحب داسې نه ښکاري چې دا د ټول پاکستان وزیر اعظم دی بلکې داسې ښکاري لکه چې دا صرف د پنجاب وزیر اعظم دی او دا هغه ورور چې کوم دی شهباز شریف صاحب هغه داسې نه ښکاري چې لکه دا صرف د پنجاب وزیر اعلی دی هغه ښکاري چې د ټول ملک وزیر اعلی دی لکه چې د چاینا کوم صدر راته نو ریسپشن کې د نورو صوبو وزیر اعلیګان نو ګورنران نو صرف د پنجاب وزیر اعلی په هغه ځای کې موجود وو او نور اقتصادي خبرې دي نو هغه ټولې دا ښکاري چې د ټول نزیته په اده چې کوم دانو دا پنجاب نو د دې وجه نه کوم چې ولې شو بي دي بلوچستان دی هغه پښتونخوا ده په هغوی کې ډېره زیاته احساسې محرومي ده. نو دا ډېر لرې کولو دپاره د ټولو سیاسي قیادته میټینګ زرداري صاحب راغوښتی دی.
خو اخندزاده چټان صاحب اول په دې خبره وکړو چې په فاټا کې د بلدیاتي انتخابات په اوله خو دا غوښتنه وسوه چې دلته د انتخاباتو څه خو عملا به څه کوي پیپلز پارټۍ
په 24 تاریخ باندې په 12 بجې باندې جناب اصف علي زرداری صاحب د قبایلو یو لوی جرګه راغوښتله چې په هغې کښې به د نورو سیاسي پارټو چې څومره په قبایلو کښې دي د هغې نمایندګي به په کې او د هغوی سره به سلا او مشاورت کېږي. مونږ غواړو چې په قبایلو کښې هر څه کېږي نو هغه دې د قبایلو په مرضۍ باندې وشي او هغه جرګې چې کوم سفارشات دي نو په هغې باندې به پاکستان پیپلز پارټي مکمل طور باندې د هغوی سره ولاړی هم په قومي اسمبلۍ کښې هم په سینټ کښې.
د پیپلز ګوند لوی غړي خونزاده چټان سره مو زما د همکار عبدالحی کاکړ مرکه اورېده.
د مشال ریډیو د پنځ شنبې یا د زیارت ورځې 19 پروګرامونه
د تاریخ پاڼه
په پاوکم 11 بجو،
تاندې هلې
په پاوکم 2 بجو،
د مشال پنوم
په 8 منټه د پاسه 2 بجو،
د مشال تر رڼا لاندې
په 2:30 بجو،
روښانه مستقبل
په پاوکم 4 بجو،
د یارانو مشال
په 8 منټه د پاسه 4 بجو.
د پاکستان د تعلیم مرکزی وزارت په رپورټ کې ویلي د هغه هیواد لکونه ماشومان د زده کړو لپاره سکولونو ته نه ځي. د رپورټ تر مخه تر ټولو زیات د پنجاب صوبې ماشومان دي چې له سکولونو بهر پاتې دي. د تعلیم په برخه کې کارکوونکي یوه غیر دولتي اداره بیا په خیبر پختونخوا کې هم سکولونو ته د نه تلونکو ماشومانو شمیر په لکونو کې ښیي. پر دې موضوع د فرخندې اسد رپورټ اورو.
د پاکستان د تعلیم وزارت وایي په پاکستان کې سناسه 2.5 لک ماشومان له سکولونو نه بهر دي. دغه وزارت کال 2014 او 2014 په خپل یو رپورټ کې وایي په دغه هیواد کې پرایمري تعلیم په 13 کالو کې ډېر لږ پرمختګ کړی دی. د دغه رپورټ له مخې زیاتره په پنجاب کې ماشومان د سکولونو نه بهر دي، ولې په بلوچستان، قبایلي سیمو، خیبر پختونخوا او سند صوبه کې هم په لکونو ماشومان سکولونو ته نه ځي. بلخوا غیر سرکاري ادارې الف اعلان تر مخه سناسه 5.5 لک ماشومان یوازې په خیبر پختونخوا کې له سکولونو نه بهر دي او دا شان په زرګونو داسې سکولونه دي چې د سناسه وجې نه شاړ پراته دي. په خیبر پختونخوا کې د الف اعلان یو کارکوونکی عاصم خورشید بیا وایي دوی کوشش کوي په خلکو کې د تعلیم په اړه پوهه پیدا کړي.
زمونږ کوشش دغه دی چې دغه بچي سکولونو ته تللو والا جوړ شي او د ایجوکیشن ډېر شي، هغه زیات نه زیات پاکستان کې جوړ شي. په ایپیکې کې روان کال د ایجوکیشن چې کوم صورت حال دی هغه زیات بهتر شوی دی. پاکستان آئین مطابق هغه بچي چې 5 کال نه واخله تر 14 کال عمر کې دي هغه سکول ته ځي او هغې ته به مونږ فری ایجوکیشن ورکوو. زمونږ دغه مهم مقصد دغه دی چې هغه پلاران، هغه مور، هغه میندې، هغه خویندې چې هغه نه دي خبره دي رایټ نه چې حکومت دي له دا حق ورکړی دی چې مونږ دغه ویلو چې دا وخت دی تعلیمي
د تعلیم د وفاقي وزارت دغه رپورټ له مخې په زیاتره سکولونو کې د ماشومانو لپاره د استادانو شمیره کمه ده او دغه هم د تعلیمي پسماندګۍ یوه مهمه وجه ده. د رپورټ تر مخه په بلوچستان کې د 2.5 ماشومانو لپاره یو استاد، سند کې د 9 ماشومانو، پنجاب کې د 3.5 او خیبر پختونخوا کې بیا د 3.5 ماشومانو لپاره یو استاد دی. دا چې د خیبر پختونخوا حکومت د پرایمري تعلیم د پرمختګ لپاره هلې ځلې کوي. په ځواب کې د دغه صوبې د تعلیم په اړه د سټینډینګ کمیټې غړی محمد عارف وایي دوی کوشش کوي د دغه ټولو مسلو د هواري لپاره کار وکړي.
سکول چې کوم دي هغې لپاره خو مونږ 2-3 ځله ډایرکټر صاحب ته مونږ احساس ورکړو چې دا سکول نشانډیو کې چې کوم کوم ځای کې دي هغې باندې هم کار شروع دي او هغه کوي. بیا تر سکولنه مونږ انکنډیشن ته مناوسر خو دې نه علاوه مونږ ماشومانو ته هم انسینټیوز ورکوو. فیمیل ماشومانو ته 200 یا سمتنګ پر منت هغه ولې ورکوو ماشومانو ته چې یاره دوی سکولونو ته راشي او د دوی کتابونه مفت
الف اعلان اداره وایي د خیبر پختونخوا په لرې پرتو سیمو لکه تورغر، کوهستان او داشان په نورو سیمو کې د ماشومانو نجونو تعلیمي شرح بیا زیاته کمه ده او ګڼ سکولونه د ښځو استادانو هم سخت کمی لري او د دې سره سره باید حکومت په صوبه کې د وسلوالو لخوا د ویجاړو شویو سکولونو بیا ودانولو ته هم پام وکړي.
د فرخندې اسد رپورټ موردو. د پاکستان حکومت له قبایلي سیمو سره تعلق لرونکو زده کوونکو لپاره په وظیفو کې زیاتوالی اعلان کړی دی. د دې اقدام هدف د دغو سیمو زده کوونکو ته د یو لړ اسانتیاو ورکول ښودل شوي دي، خو د قبایلي سیمو یو شمېر طالب علمان بیا وایي چې د دغو وظیفو په ترلاسه کولو کې له مشکلاتو سره مخامخ دي. ملیحا امیرزاده په دې اړه رپورټ لري.
د سرکاري اندازې له مخې په ټول پاکستان کې په انجینیرنګ او ټیکنیکل شعبه کې له قبایلي سیمو سره د تعلق لرونکو زده کوونکو شمیر تقریبا 5.5 سره دی. روان کال د دغو زده کوونکو لپاره په وظیفو کې زیاتوالی اعلان شو چې دا ډول د جګړه ځپلي سیمې ځوانانو ته د تعلیم په لړ کې اسانتیاوې ورکړل شي. د فاټا سیکرټریټ ویان عدنان خان وایي د تیر کال په پرتله روان کال د فاټا د انجینیرنګ او ټیکنیکل تعلیم په ګډون د کامرس او ایم بی اے زده کوونکو ته د وظیفې په شکل کې 100 چنده زیاتې پیسې اعلان شوې.
مالیاتی کال دے پتے کے دا انجینئرنگ یونیورسٹی دا ایم بی اے ایم آئی ٹی ایم کام بی بی اے دے اسٹوڈنٹس بارا پٹول ملک کے سمر تعلیمی اداری دی پاگل کے قبائلی سے منہ تعلق لروں کی سکم طالب علمان دینو سو دی تو مخ کے جی 3,200 روپے بہت ملاوی دلے دا غین دا سیوا کلے شوی او 8,500 روپے تا ورسولے شوی دا انجینئرنگ یونیورسٹی او دا ٹیکنیکل ایجوکیشن دا بارا پروس کال چې کمی روپے مختص کړی شوی نو هغه 1,55,00,000 روپے وی او سا کال دغه لڑکے تقریبا 16 گنا اضافه وکړی شو او دغه روپے چې دینو دا 6,50,000 روپے زیات د کال لپاره مختص وی.
د عدنان خان په خبره د دې ترڅنګ د یو شمېر ډیپلومو لپاره هم اضافي پیسې مختص شوی دي. خو د فاټه د زده کوونکو تنظیم رستیال مشر برهان الدین چې لکور میجنسی سره تعلق ساتي وایي چې د فاټه زده کوونکي د خپلو حقونو نه محروم دي او په وظیفو ترلاسه کولو کې له کړاو سره مخامخ وي.
کوم یو سټوډنټ ایجنسی نه راځي دا خو ښکاره خبره چې ورته پټې ګڼه کړي چې ورته غوا خرڅ کړي کلته نه بیا نه د هاستل فیسیلیټي برداشت کولی شي د کالج والا خپل لکه خرچي وي چې موږ ته کوم سکالرشپ اعلان شي هغه صرف لکه کاغذي تور مند خو شي او باقاعده تور مند ملاویږي ورته نه
لے شمالی وزیرستان سره تعلق لرونکي د تکنیکی تعلیم یو زده کوونکي خان بہادر وزیر هم په سکالرشپ ترلاسه کولو کې ستونزې بیانوي. خود پیښور یونیورسٹی ویان اختر امین وای چې په داسې حال کې دوی د قبایلی سیمو زده کوونکو ته وظیفې نشي ورکولی چې دوی سره فنډونه نه وي او زیاتوي.
مختلف پروگرامز کی یونیورسٹی کے کمی دے دا خو منگا جکم کنسرن جکم زمین دا بڑی دا ہائر ایجوکیشن کمیشن آف پاکستان آگی منگ دا ڈیٹا غواری کنا آن کنا پیسی رائشی نبیا منگا ورکو کنا
لکبالی سیمو سره تعلق لرونکو زده کوونکو ته د وظیفو ورکولو سلسله د ډېرې مودې راهیسې جاری ده چې هر کال د مختلفو مسلکو زده کوونکو ته په بیلابیلو ډیګریانو کې د وظیفې په شکل پیسې ورکول کیږي. د فاټ زده کوونکي وایي چې یوازې د اعلان تر حد نه بلکې په کار ده چې په عملي توګه له دوی سره د تعلیم په مد کې مرستې وشي.
دا مشال ریډیو ده په میډیم ویوز 625.
اوریدونکو د مشال ریډیو د سلام پښتونخوا خبرونې په دې برخه کې مو د نازی اقبال په غږ د سندره ستاسو لپاره راوړی ده.
Thank you.
اوریدونکو مشال ریډیو ته تاسو غوږی د سحر نه هنی می بجې شوې د مجید بابر نه لند خبرونه اورو.
د پاکستان پوز دا وکوي چې تیر ورځ د دغه هیواد جنگي الوتکو د شمالي وزیرستان په دتخیل سیمه کې د وسلوالو یو شمیر مرکزونه تباه کړي او لږ تر لږه 22 وسلوالي وجلي. تر دا مهال آزادو سرچینو وسلوالو د پاکستاني پوز د دې دعوی په اړه څه نه دي ویلي. د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف او د دغه هیواد د پوز مشر جنرال لاهل شریف په نن د سعودي عرب په دوه ورځنی دور ځي. د وزیر اعظم هاوس یو چارواکي خواجه ماس طارق تیر ورځ مشال لیډو ته ویلي چې نواز شریف او جنرال لاهل شریف په دې دورې پر مهال د سعودي بادشاہ سلمان بن عبدالعزیز سره ملاقات کوي او د دوه اړخیز معاملو ترڅنګ خصوصا د یمن په صورت حال به خبرې کوي. بلخوا د پاکستان د صدارتي ماڼۍ نه په خبره شوې خبرو پاڼه کې ویل شوي چې تیر ورځ ولسمشر ممنون حسین د ترکی ولسمشر په بلنه د چناکلی جنگ په مراسمو کې د برخه اخیستو په موخه ترکی ته رسیدلی. افغان طالبانو تیر ورځ په یو خبر خپره شوې خبر پاڼه کې اعلان کړی چې سبا نه به دغه وسلواله ډله د اعظم په نامه د افغان حکومت مخالف د سپرلي جنگي مهم پیل کوي. په افغانستان کې د مدني ټولنو فیډریشن نن او سبا د ملي ماتم ورځې اعلان کړی دی. د مدني ټولنو فیډریشن وایي چې نن او سبا به فاتحي اخیستل کیږي او د خواخوږۍ غونډې به جوړیږي. د افغانستان د ملي امنیت د شورا د اطلاعاتو د همغږۍ مرکز پرانستل شو. دغه مرکز تیر ورځ په ارګ کې د یوې غونډې په ترڅ کې ولسمشر پرانست. امریکا وایي چې روس د یوکرین په شرقي برخو کې اضافي هوایي دفاعي نظام په ځای پر ځای کړی او بلتون پالو ځواکونو ته د روزنې ورکولو مشکونو کې ککړه ده چې د ډزبندۍ نه سرغړونه ده. ټاکل شوې ده چې د یورپي هیوادونو مشران نن په یوه بیړنۍ غونډه کې پر دې خبرې وکړي چې په څه ډول کولی شي له مدیترانې یا بحیره روم څخه یورپ ته د غیر قانوني کډوالو د بهیر مخه ونیسي. د هالند پلټونکو د یوکرین په ختیځ کې د ملیشیایي الوتکې د لویدو په سیمه کې د ګڼ شمېر د مړو اندامونو او یو شمېر د تباه شوي الوتکې د ملبې نور شیان موندلی دي.
لن خبرونه مول مجید بابر اوریدل. اوس اوریدونکو د ځینو پاکستاني او رسپانو د نننۍ ویداریو مهم ټکی په اسلام آباد کې د خپل خبريال احمد الله ناور.
آج ورسپانې خپل اداریا د یمن په مسلې لیکلې ده. ورسپانې لیکي چې سعودي عرب په یمن کې د حوثي اخیانو پر ضد فوزي کاروایان د ختمولو اعلان کړی دی او ویلي دي چې د فوزي اپریشن د لارې د خطراتو شرح کمه کړې ده. د پاکستان خارجه دفتر د سعودي عرب د دې اعلان هرکلی کړی دی. ورسپانې لیکي چې د منځني ختیځ په بدلیدونکو صورتحال کې د یمن شخړې حل د مذاکراتو د لارې راوستې شي او پاکستان هم دا دریځ لري چې د شخړې پایدار حل د مذاکراتو د لارې ممکن دی. ورسپانې په اخیره کې لیکي چې سعودي عرب خود حمله و درولو اعلان وکړو نو ضرورت د دې خبرې ده چې پاکستان په شمول د سیمې ټول ملکونه د پمنځني ختیځ کې امن یقیني جوړولو کې اوس خپل کردار ولوبوي. جنگ ورسپانې هم په دې موضوع خپل اداریا لیکلې ده. ورسپانې لیکي چې سعودي عرب د اپریشن و درولو او سیاسي مفاهمت عمل شروع کولو اشاره ورکړې ده. ورسپانې لیکي چې اوس د مسلمان ملکونو مشورولې او اقوام متحده د خبرو اترو عمل شروع کولو کې خپل کردار ولوبوي او به د څزن نه د زر تر زر مذاکرات شروع کړي چې د یمن د مسلې یو پایدار حل راووزی. وحدت ورسپانې خپل اداریا د چین د صدر پاکستان پارلمان غړې غونډې ته په وینا لیکلې ده. ورسپانې لیکي چې دا مهال چین د نړۍ یو لوی معاشي قوت دی او دغه هیواد سره په تاریخي توګه د پاکستان اړیکې خې او مضبوطې پاتې شوې دي او چین په هر سخت وخت کې د پاکستان سره خپلې مرستې کړې دي. ورسپانې لیکي چې پاکستان د یوې لسیزې څخه د زیاتې مودې راهیسې د ترهګرۍ په ضد جګړه کې بوخت دی چې لامل یې نن پاکستان په سیمه کې د نورو هیوادونو نه د ترقۍ په سفر کې شاته پاتې شوې دی. نو هیواد کې د پرمختګ او خوشحالۍ د نوې دور شروع کېدو لپاره پکار ده چې لومړی د ترهګرۍ لعنت له منځه یوړل شي کوم چې د معاشي ترقۍ په لاره کې تر ټولو لوی خنډ دی. ورسپانه په اخیره کې لیکي چې پاکستان تر دې مهاله د ترهګرۍ په ضد جګړه په خپلو وسیلو او په ایواز ځان کړی ده او اوس که د چین په شان ملګري هیوادونه د ترهګرۍ په ضد جګړه کې پاکستان ته د مرستې لاس ورکړي نو لرې نه ده چې ترهګرۍ به له منځه لاړه شي او هیواد به د ترقۍ لارې ته سم شي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
امریکای ورسپانې نیویورک ټایمز پاکستان ته د چین د ولسمشر د سفر او له هغه هیواد سره د کړیو یو شمېر تړونونو او ورلد پالیټکس ریویو نومې مجلې د افغانستان د امنیتی ستونزو په اړه لیکنې کړي دي چې مهمې برخې به لبوروال کاکړه وورو.
نیویارک ټایمز ورځپاڼې د مقالې په پیل کې لیکلي دي چې د چین لخوا د پرمختګ د نویو پروژو هدف دا دی چې د سړک او اورګاډي له لارې د چین سینکیانګ صوبې کاشغر د پاکستان د بلوچستان صوبې له ګوادر سره وتړي. خو د چارواکو په وینا د چین لخوا به له اعلان شویو فنډ څخه تر 30 اربع ډالرو په پاکستان کې د انرژۍ د ستونزې پر هوارولو ولګول سي. د ورځپاڼې په لیکنه د انرژي ستونزه هغه مسله ده چې پاکستان له اوږدې مودې راهیسې ورسره مخامخ دی او لا یې هم نه ده هواره کړې. ورځپاڼه د کاشغر او ګوادر ترمنځ د ممکنه اقتصادي لارې امنیت ته په اشاره لیکي چې چین په خپله په سینکیان کې د بیلتون غوښتونکو له مسلې سره مخامخ دی. د نیویارک ټایمز په لیکنه له دې وسلوالو څخه ځینې د پاکستان په قبایلي سیمو کې هم لیدل سوي دي چیرې چې له اوږدې مودې راهیسې بهرنیو وسلوالو فنډونه او روزنې ترلاسه کړې دي. د سې شنبې په ورځ د پاکستاني پارلمان ګډې غونډې ته په وینا کې د چین ولسمشر شي جینګ پینګ په شمالي وزیرستان کې د پاکستاني پوځ هغه عملیات وستایل چې د دوی په فکر یو غور وسلوال یې هم پکې په نښه کړی دی. د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف د چینی ولسمشر له وینا وروسته وویل چې پاکستان د چین امنیت ته هم د خپل امنیت په سترګه ګوري. د ورځپاڼې په لیکنه د چین په اړه په پاکستان کې موجود احساسات پر دې سربیره د امریکا د ارادو په اړه د بې باورۍ څرګندونه کوي چې امریکا په اربونو ډالرو مرستې ورکړې دي. ورځپاڼې لیکي چې پاکستانی پوځ پر دې هر څه سربیره اوس هم هیله لري چې کانګرس به د وسلو لپاره د 1 ارب ډالرو منظوري ورکړي. بل پلو ورلد پولیټیکس ریویو نومي مجلې په افغانستان کې د امنیت او روغ جوړې په اړه په یو مقاله کې بحث کړی دی. مقاله لیکي چې په افغانستان کې طالبان پر دې سربیره د جګړې تیاری کوي چې د امن لپاره خبرې اترې روانې دي. مجله لیکي چې د پاکستان د بلوچستان صوبې له مسلم باغ سیمې څخه د مارچ میاشتې په زیاتره ورځو کې وسلوال پر موټر سایکلونو افغانستان ته ځي. ورلد پولیټیکس ریویو مجله لیکي چې د طالبانو لپاره نوی ځوان وسلوال پر پوله له پرتو پښتنو سیمو څخه ګمارل کیږي. مجله لیکي چې طالبان د 15,000 وسلوالو راغونډول غواړي چې د افغانستان د حکومت پر ضد جګړې ته دوام ورکړي. مجله زیاتوي چې د افغانستان او پاکستان چارواکو هیله درلوده چې په قطر کې میشت د وسلوالو طالبانو استازي به خبرو اترو ته حاضر سي. خو د مجلې په لیکنه د طالبانو مشران خبرو اترو ته د خپلو استازو د ورلېژلو پر ځای خپل وسلوال جګړې ته ورلېږي.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه. اردوونکو ملګرو ملتونو د یمن د شخړې د پای ته رسیدو لپاره د سولې پر خبرو ټینګار وکړ. حوثي یاغیانو هم چې له یوې میاشتې راهیسې پرې بمباري روانه ده د ملګرو ملتونو په مشرۍ د سولې د خبرو هرکلی کړی. خو د سعودي عرب په مشرۍ د یو شمېر عربي هیوادونو پوځي چارواکو په مصر کې غونډه وکړه او د یمن د جګړې لپاره د عربي هیوادونو د ګډ ځواک جوړېدو ننګه وکړه. تفصیل د احمد شیبر ناورو.
د ملګرو ملتونو سرمنشي بان کی مون په یمن کې د جګړې د سمدستي درېدو غوښتنه وکړه او وړاندیز یې وکړ چې د ملګرو ملتونو په مشرۍ د سولې خبرې پیل شي. بان کی مون تیر ورځ په نیویارک کې خبریالانو ته وویل کله چې ما دا راپور واورېد چې جګړې بیا سخته شوې نو ډېر اندېښمن شوم. د سیشن بی پورز عربستان اعلان کړی وو چې له نږدې یوې میاشتې راهیسې د ایران د متحدو حوثیانو پر ضد به هوایي بریدونه ودروي. خو تیره ورځ د عربستان په مشرۍ دغه حملې په داسې وخت کې بیا پیل شوې چې د مصر په مرکز قاهره کې د یو شمېر عربي هیوادو لوی درستیزانو د حوثیانو پر ضد د یوه ګډ ائتلاف په اړه خبرې وکړې. په دې غونډه کې د عربي ټولنې مشر نبیل العربي وویل په دې اړه زه غواړم واضح ووایم چې د داسې یوه ګډ عربي ځواک جوړېدل په هیڅ ډول د یوه نوي پوځي ائتلاف جوړېدل نه دي او یا هم د کوم هیواد پر ضد د یوه ځواک تشکیل دی. د دې هدف له تروریزم سره مبارزه او د عربي هیوادو او سیمې ثبات دی. دا ځواک به په ګډه د عربانو پوځي او امنیتي هڅې ګړندۍ کړي. دا ائتلاف د عربي ټولنې او ملګرو ملتونو له اصولو سره سم دی. اسوسییټډ پریس خبری اژانس د حسینو په وینا خبر ورکوي چې دوی د سولې د خبرو هرکلی کوي. په هغه بیان کې چې د چهارشنبه پر حسینو خبر کړ پر دې ټینګار شوی دی چې د ملګرو ملتونو په مشهید د سولې خبرې وشي. حسینو چې پروندا بیان خبراوه د دوی په زرګونو پلویانو په مرکز سنا کې لاریون وکړ او شعار یې ورکړ چې د سعودي امریکا یرغل دی پر یمن پای ته ورسی شي. حسین چې د یمن په لویه برخه واکمنان دي د پخواني ولسمشر علي عبدالله صالح ملاتړ ورسره دی. د الجزیرې تلویزیون په وینا صالح هم په دې شرط د سولې د خبرو پلوي کړې ده چې د عربستان په مشرۍ په یمن باندې هوایي بریدونه ودرول شي.
د پښتنو په کور کلي
خار او خوره کې
سروان دي
وایس اف امریکا دی ریډیو
یہ جواب درکئی
وګور ته ونیسی
هر ما خام د شپګونه د شپې تر دولسو
او هر سحر شپګونه تر سحر نهو بجو پوری
انټرنیټ
www.divaradio.com
د افغانستان دولت د کورنیو چارو د وزیر په مشرۍ یو پلاوی ټاکلی دی چې د پکتیکا د والی د خبرو سپیناوی وکړي. د پکتیکا د والی عبدالکریم متین په وینا ویل شوی چې د افغانستان د ملي امنیت د شورا له لوري په پکتیکا کې د اسلامي دولت وسله والې ډلې یا داعش د غړو له کورنیو سره مرستې شوي دي. خو د پکتیکا والی وایي چې دا د حامد کرزي د حکومت د وخت خبره ده. په دې اړه تفصیل د احمد شیبر په رپورټ کې.
د پکتیکا والی رسنۍ ملامتوي چې د خبرې ناسمې راخیستې دي او د امنیت پر شورا د تور نه دی لګولی چې د شورا له داعش سره په پکتیکا کې $200,000 مرسته کړې ده. عبدالکریم متین وویل
ما د تیر حکومت پالیسي او ستراتیژي باندې انتقاد کړی او مثال مې هم داسې وکړی چې په تیر حکومت کې په بربل ولسوالۍ کې چاته چې دولتي حاکمیت تر لاسه کړی ده $200,000 د مهاجرینو په نامه التزی ترځ کیږي ولې موږ
د پکتیکا والی په داس وخت کې دا خبره کوي چې جمهوری ریاست د کورنیو چارو د وزیر نورالحق علومی په مشرۍ یو کمیسون ټاکلی دی څو دا ادعا وڅېړي. د دغه کمیسون په ترکیب کې د عدلیه او د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزیران، د ملي امنیت لوی رئیس، په پوځي چارو کې د لوی څارنوالي مرستیال، د سیمه ییزو ارګانونو د خپلواکې ادارې سرپرست، د ولسي جرګې دوهم نائب، د مشرانو جرګې دوهم نائب، د ولسي جرګې د دفاعي او ځمکني بشپړتیا د کمیسون رئیس، د ولسي جرګې د داخلي چارو او ملي امنیت د کمیسون رئیس، د مشرانو جرګې د داخلي امنیت، د دفاعي او د سیمه ییزو چارو د کمیسون رئیس شامل دي. دغه کمیسون ته ارګ دا دنده سپارلې ده چې دا موضوع په هر اړخیزه توګه په لسو ورځو کې وڅېړي او خپل راپور جمهور ریاست ته وړاندې کړي. د افغانستان مشرانو جرګې هم روانه ونی د پکتیکا له والی څخه د اسنادو د وړاندې کولو غوښتنه وکړه. د مشرانو جرګې یو شمېر غړیو د سیشن به پر زویل که چیرته د پکتیکا د والی خبري حقیقت ولري د ملي امنیت شورا دی بیا ځواب ورکړي. سناتور عبدالرحیم حسن یارو ویل
اگر اظهارات والی پکتیکا
که د پکتیکا د والی څرګندونې پر ځای دی نو د ملي امنیت شورا باید د افغانستان د خلکو د يرغمل سو او هغو قربانیانو د کورونې پوړان دي جواب وای چې د شمال نه نیولې تر جنوب او شرق او غرب پورې په وینو کې ډوب دي او وای چې ولې دوی د داعش له کورونې سره مرستې کوي.
عبدالکریم متین د جدې په پنځمه د پکتیکا والی ټاکل شوی دی. د دې سربیره چې دا ویل چې د تور د ولسمشر حامد کرزي د وخت خبره ده، خو د جمهوری ریاست د وی خبر پانی لمخي د ملي امنیت شورا مرستیال د پکتیکا د والی ورسي خبري به بنسټه او مخرسانه بلل دي.
د احمد شیبر رپورت موریدو د افغانستان په بدخشان ولایت کې د سلګونه بهرنیو وسلوالو موجودیت د دغه ولایت خلک او سیمه ایز چارواکي اندېښمن کړي دي. نیکز دی دوه نه مخکې سلحه او وسلوالو مخالفانو چې بهرنیان هم پکې شامل وو د بدخشان د جرم په ولسوالۍ کې د ملي اردو پر څو پوستو حمله وکړي او د ځینو افغان سرتیرو سرونه ورپرې کړل. په دې اړه له کابل صفی الله ستانکزه رپورت لري.
د افغانستان په شمال کې د ملي اردو د 209 شاهین قلی اردو د ارکان رئیس ازادي راډیو ته ویل چې د بهرني مخالف جنگیالي غواړي په بدخشان کې د لاجوردو کانونه استخراج او قاچاق کړي او بیا په دې ولایت کې ځان ته د ځای جوړولو نه ورسته منځنۍ اسیا ته هم جګړه وغځوي. جنرال غلام حیدر حیدر ویل چې له یو کال راهیسې سلهاو بهرني وسلوال مخالفین له خپل کورنۍ سره یو ځای د جرم ولسوالۍ په ابخستک سیمه کې ځای پر ځای شوي او د افغان پوځانو پر ضد ورانکاري فعالیتونه کوي.
اهداف یې کې یادارن یا مخ
د هغوی هدفونه دادي چې د افغانستان له پولو د منځنۍ اسیا هیوادونو ته لار پیدا کړي او هغه سیمې هم ناامن کړي. همدارز غواړي چې له دې لارې مخدره مواد قاچاق کړي او په کرانه منجان کې د لاجوردو یو کان دی هغه هم ناقانونه او غیر مسلکي توګه استخراجوي او باج اخلي او ځانونه تمویل د دې عملی د بدخشان ختیځ برخې ډیر نام نکړی دي. 13 اونۍ وروسته له هغه چې یو شمیر افغان سرتیري د وسلوالو مخالفینو په حمله کې ووژل شول، افغان ولسمشر محمد اشرف غنی او له هغه مخکې د کورنۍ چارو وزیر بدخشان ته ولاړل. ښاغلی غنی په فیض آباد کې خلکو ته په یو غونډه کې ویل چې مخالفین هیڅکله د افغان سرتیرو د سرونو په پریکولو سره حکومت نشي پرځولای. خو پښتنه دلته ده چې پرختیا سره هم څوک غواړي چې بدخشان نه امن کړي او اصلي هدف یې لدې کارت څه دی. د بدخشان د ولایتي شورا رئیس عبدالله ناجی نظری له ازادي راډیو سره په خبرو کې ویل چې د دې ولایت نه امنۍ کورنۍ او بهرنۍ اړخونه لري.
بخش عمده جنگ
په بدخشان کې د جګړې لوی برخه د سیمې ز جګړې او د سیمې د استخباراتو په لمسون راپورته شوی لانجو پورې رسیدي. په دې کې شک نشته، زه هم تاییدوم چې کورنۍ اړخم لري. د سیمې په کچه لانجی د لاجوړ دکان او د مخدره مواد قاچاق د دې مسلې کورنۍ اړخونه دي. د خغلی نظر په خبره پاکستان هیڅ کله نغوړي چې په بدخشان کې د ورېخمو لار جوړ شي، او په بدخشان کې هم ځینې کړي هڅه کوي چې په دې ولایت کې د زینو سیمو په نام نکول سره قانون په ناقانونه توګه راوباسي او خپل اپکي ګټه وکړي. په عین حال کې د بدخشان د سولې کمیټې رئیس مولوی عبدالواحد طیبی وایي چې اړتیا ده څو د ملي وحدت مشران له سیاسي او ډیپلوماټیکي لارې له افغانستان بهر د بدخشان د ناامنیو مسله مطرح او حل کړي.
لکابل زمون خبريال سفي الله استانګزي او د افغانستان په خوست کې یو شمېر دینی عالمانو او قومي مشرانو په بغونډه کې د وسلوالو لوري ورستي ترهګریز بریدونه چې ګڼو افغانانو ته پکې مرګ ژوبله واخته وغندل. دوی ویل اسلام هیڅ ته د ځان وجنې یا د شرعي یا د شرعي محاکمو د حکم پرته د بل کس د وجنې اجازه نه ورکوي. نجیب الله لوخیل پر رپورت راکوي.
د خوست لسګونو دینی عالمانو او قومي مشرانو د دولت وسلوالو مخالفینو څخه د سولې بهیر سره د یو ځای کېدو غوښتنه وکړه او د افغان امنیتي ځواکونو څخه ملاتړ اعلان کړ. یاد غونډه چې د چهارشنبه پر ورځ خوست کې د عدالت د مرکز او ګڼو ولسوالیو د دینی عالمانو او قومي مخورو په ګډون جوړه شوې وه. د خوست د عالمانو شورا رئیس مولوي شاه محمد محمدی مخي او هدفونه مشال رادیو ته داسې په ګوته کړل.
دا په درو خبره باندې و البته یاد په ولایاتو کې ډیر بې ګناه خلک مړش ول او شهیدون شول. دا ظلم ده او دا ظلم دی وغندلو. دغه سولې پرتباط باندې دا ورونه چې د افغانستان لور شوی دی خفه شوی دی. دا باید د افغانستان د خلکو سره یو ځای شي او په خپل وطن کې ورګري په مینه محبت په اتفاق اتحاد باندې ژوند وکړي او د افغانستان د امنیتي ځواکونو نه د علماو قومي مشرانو ملاتړ اعلان کړي.
د مجاهدینو د شورا مشر مولوي سردار زدران د دینی عالمانو او قومي مشرانو غونډې ته ویل چې د شرعي محاکمو د حکم پرته د چا وژل او یا ګواښل په اسلام کې منع او حتی حرام دي.
هیڅ دلیل مشروعیت د دې لپاره نشته چې یو څوک جرم ثابت شوی نه وي، محاکم د اسلام هغې باندې شواهد او دلایل پیش کړي نه وي. څوک ورژږیږي، مړ کوي، وینې کوي، تهدیدوي، په اسلام کې دا ټول شی ناروا، ناجایز او حرام.
د خوست د دینی عالمانو او قومي مشرانو د غونډې په وروستۍ برخه کې یو شپږ ماده ایز پریکړه لیک هم تصویب شو. په پریکړه لیک کې هم راغلي ول چې دوی په جلال آباد، مزار شریف، خوست او نورو سیمو کې د وسلوالو لوري وروستي ترهګریز بریدونه غندي، د ټولګټو ځایونو سوځول او د وسلوالو لوري د ملکي خلکو یرغمل کول حرام بولي او د افغان امنیتي ځواکونو ملاتړ کوي.
له خوست څخه مو زموږ د خبريال نجیب الله لوخیل رپورټ اوریدو. او اوس اوریدونکو د ځوان سندرغاړي کرن خان په غږ د علي اکبر سیال د شعرونو.
دنیا دغم نڈکا شور او غو
آسمان دے خڑ پلو ہو جوڑ دے لڑزان پزم کا
آسمان دے خڑ پلو ہو جوڑ دے لڑزان پزم کا
راج دے دا جنگو جنو ناو زدر نواڑم سکن
راج دے دا جنگو جنو ناو زدر نواڑم سکن
دا جنگ پرست دو لاس نیول واڑی سرکار ربا
زمان دل دار ربا زمان دل دار ربا
کرن خان په غږ مو سندره اوریده. راځو بل رپورټ ته. په بلوچستان کې ډاکټرانو د صوبې په ټولو روغتونونو کې د دوه غنټو لپاره هړتال شروع کړی دی. دوی په خبره هړتال د تختول شوي ډاکټر امیر بخش د خوشي کېدو او د ډاکټرانو د امنیت د خوندیتوب په مخه اپیل کړی دی. ډاکټرانو ویلي که غوښتنې ونه منل شي نو د دوه غنټو هړتال به په بشپړ کار بندیز بدل کړي. بلخوا د بلوچستان د صحت محکمې سیکرټر تیره شپه مشال ریډیو ته وویل چې د تختول شوي ډاکټر د خلاصولو لپاره حکومت هڅې پیل کړي دي. تفصیل د نیاز مساخیل نه اورو.
په بلوچستان کې د ډاکټرانو اتحادیه پی ایم ای صوبایي ویاند ډاکټر اسماعیل میروانی مشال رادیو سره په خبرو کې وویل چې د دوشنبه لورځې شروع کړې هړتالې د صوبې په ټولو روغتونونو کې د سهار لنه بیا تر 11 بجو تر سره کیږي. د ده په خبره هړتال به د تښتول سوي ډاکټر تر خلاصېدو جاری وي.
یو هفته مخکې ازموش یو سینئر ڈاکٹر دے پا 19 گریڈ کے دے اگر ڈاکٹر امیر بخش بلوچ دے اغوا سوے دے پا ڈی جی آفس مخا مخ پاول وار پی ایم اے گورنمنٹ کے الٹیمیٹم درکڑے دے 24 گھنٹے دا پارا اگا بعد ازموش گا دا مطالبات چ دے گورنمنٹ لطرف پورا 900 دے ازموش گا تقریباً اتا ڈاکٹران چ دے پا ٹارگیٹ کلنگ کے مڑے سو تقریباً 2 لس لوئے لوئے ڈاکٹران چی دے اغوا سوے دے اور دا حکومت لطرفا ہیچ سیکیورٹی چی دے آگا نستا.
د ډاکټرانو اتحادیه پی ایم ای یو بل غړی ډاکټر سعید میروانی بیا وویل چې دوی اوس خو یوازې 2 ساعت هړتال کوي خو د غوښتنو نه منلو په صورت کې به په سخت احتجاج لاس پورې کړي.
کوئی سیفٹی نہیں ہے.
هیڅ تحفظ او ساتنه نسته. حکومت موږ ته نه ساتنه راکړې ده او نه په دغه لړ کې ګامونه پورته کړي دي. ګڼې موږ د احتجاج شوق نه لرو، مجبور یو او په علامتي توګه خپل احتجاج څرګندول غواړو. د ډاکټرانو د 2 ساعتونو هړتال مریضانو او لاغوی سره راغلو خپلوانو ته څه مشکلات رامنځته کړي دي او که څنګه؟ د دغې پوښتنې ځواب له یوه مریض سره راغلی خپلوان نیک محمد سداسی ورکړی.
د دوایي تنظیمات یې نه وي نو مشکلات خوسته نو.
د ډاکټرانو د هړتال او امنیت ستونزمې د بلوچستان د صحت محکمې ستر سیکرټر نورالحق بلوس مخې ته کښېښووله. نوموړي یې په اړه وویل د ډاکټر د تازه تښتونې مسله موږ په ډېرې لوړې کچې سارو او دا وخت وزیر اعلی په خپل سر پر دغه لګیا دی چې په دغه اړه چیرته څه کول پکار دي. ډاکټرانو ته موږ ډاډ ورکړی دی چې دوی دې اطمینان ولري، څومره چې توان او هڅه وي هغه به د دوی لپاره کوو. په بلوچستان کې ډاکټران وایي له تیرې سمودې راهیسې د دوی تښتونه بیا پیل شوې ده. د ډاکټرانو په خبره زیاتره وخت دوی له درنو پیسو ورکولو وروسته خلاص کړل سي.
دا مشال ریډیو د پنځشنبه یا د زیارت ورځې 19 پروګرامونه
د تاریخ پاڼه
په پاو کم 11 بجو
تاندې هلې
په پاو کم 2 بجو
د مشال پنوم
په 8 منټه د پاسه 2 بجو
د مشال تر رڼا لاندې
په 2:30 بجو
روخانه مستقبل
په پاو کم 3 بجو
د یارانو مشال
په 8 منټه د پاسه 3 بجو.
اوریدونکو د پاکستان لپاره د هند هائی کمشنر د خیبر پختونخوا مرکز پیښور ته د خپل پرونی سفر په محال د هغه صوبې د کاروباریانو سره په یوه ناسته کې ویلي چې د پاکستان او هند حکومتونه باید تر دا منځ سوداګریز اړیکو ښه کولو ته زیاته پاملرنه وکړي. نوموړي زیاته کړې چې هند د چین او پاکستان پر اقتصادي همکاریو کومه اندېښنه نه لري. له پیښور پر خالد خان رپورټ راکوي.
پاکستان کې د هندستان های کمشنر ٹی سی اے راگوان ویل دی چې د دوی هیواد ته د پاکستان او چین ترمنځ د تجارت پلار او سرمایه کاری هیڅ افغان نشته او هندستان غواړي چې په ټوله سیمه کې امن او گاونډي هیوادونو خپل منځي اړیکې نور هم مضبوط کړي. دا شورو پورز د خیبر پښتونخوا د تاجرانو او کارخانه‌دارو د اتحادیه یو دستور کې د مشر ملما په حیث د هندستان های کمشنر وویل چې تر څو پورې پاکستان او هندستان خپل منځي تجارت ته وده نه ورکړي. دا دواړو هیوادونو عام وګړي او کاروباري خلک د یو بل د پروډکټس نه ګټه نشي کولی. مونږ ته په دې هیڅ پریشانی نشته. مونږ هم غواړو چې د پاکستان او چین اړیکې ښې شي، پاکستان او افغانستان تعلقات ښه شي، او دغه شان د ایران او د پاکستان اړیکې مضبوطی شي. افغان ټرکونه د افغانستان نه مالونه تر واګه بارډر پورې راوړي شي، او هندوستان هم افغانستان ته ویلي دي که چېرې تاسو خپل ټرکونه د واګه او اټاری پورې راولئ نو مونږ به دې ته اسانتیاګانې ورکولو کې ډیر خوشحاله یو. او مونږ له پکار دي چې په دې سیمه کې د تجارت او د تړون نورې لارې وګورو. دا پښتونخوا چیمبر اف کامرس پخوانی صدر زاید الله شنواری مشال ریډیو ته وویل چې پاکستان کې د هندوستان د ځینې سیزونو ډیر طلب دی کوم چې په قانوني او غیر قانوني لارو د هیواد تر رسی. دغه شان په هندوستان کې د خیبر پښتونخوا پروډکټس لکه قیمتي کاڼي، اوچی او تازه میوې او قدرتي بوټي چې په دوایانو کې استعمالیږي خوښول شي.
هغه پروډکټس چې کوم د دې علاقې نه دي کنه، لکه ډرای فروټس شو یا د میډیسینل پلانټس وي چې دوایانې ته جوړیږي کنه، سپایسیز شو، اګریکلچر فوډ پروډکټس، هغه کې زوم کافی هغه د منرلز کې زوم دی، ځنه ماربل آیټمز دي، زوم گرینایټ، هغه ډیر زیات ډیماند دی انډیا کې. څنګه پاکستان سره ایشوز دي او انډیا په امپورټ باندې ډیر زیات ریسټرکشنز دي، پاکستان نم ډیر دي، په دې وجه زوم غالتا پروډکټ زینا هغه ته موږ نن دا ویل چې مهرباني وکړئ چې دا لګ ایز اپ کړئ.
په دې مهال د پښتونخوا د چیمبر اف کامرس او انډستری صدر فواد اساق د هندستان د های کمشنر نه غوښتنه وکړه چې دا کاروباري خلکو لپاره په ویزه ورکولو کې اسانتیاګانې ورکړي او دا کاروبار په لار کې خنډان لیر کړي. د هندستان های کمشنر ټی سی ای راګوان وویل چې پاکستان، هندستان او افغانستان لپاره دي چې د سړک په لار خپل تجارت ته وده ورکړي، او د دې مقصد لپاره په دې هیوادونو کې نورې تجارت لارې هم پرانیزي. خالد خان، مشال ریډیو، پېښور.
د هر شروع پورس په کم یولس بجی او د هر زیارت پورس په کم دوه بجی. لما فرخنده اسد سرا
اوریدونکو د سلام پښتونخوا خبرونه د پای شیبی دی. د افغان سندرغاړي اسمت احمدزی په غږ لیدې سندرې تاسو خن واخلې او تر هغه وروسته د مشال رادیو خبرونه دوام لري.
تکلیف نہ قبلا ولشی سمرا چھ غوٹے پسے واہلشی یار پہ دریا بونو کے مندلشی یار میں لمبو زندے پہ نازے گما زد دیدن تگئی نہ مارے گما مینا لوئی دریا بے پگاڑے گما زد دیدن تگئی نہ مارے گما مینا لوئی دریا بے پگاڑے گما زد دیدن تگئی نہ Thank you. زکه د ماین پزړه ګیلې رازي رو رو په ګودر باندې میلې رازي مختل کل مردا سه شغل رازي بل مختا کا تای نشم شر میګما زد دیدن ته ګینا ماړګما مینا لوی دریا به په ګاډېګما زد دیدن ته ګینا ماړګما مینا لوی دریا به